پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله د هند له بهرنیو چارو وزیر سره هم د شیبه په نوې ډیلی کې په خبرو بوخت دی. وړاندې نوې ډیلی ته ورسو او له خپلې خبریالۍ د دې لیدنې کتنې تازه جزئیات درسره شریکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اسدالله لودین اوروي.
ناټو وایي افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. کابل کې د چارواکو په وینا له توغندیو ډک یو کورولا ډوله موټر نیول شوی او ډاکټران وایي ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه. بشپړ خبرونه له افغانستانه. د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون پنځشنبه په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل:
موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو.
سټولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دا ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د سږ کال تر وروستۍ میاشتې پورې به دوی خپل ځواکونه په افغانستان کې چې د خپل هیواد ته ستانه کړي. کابل کې د چارواکو په وینا له توغندیو ډاک یو کورولا ډوله موټر نیول شوی. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه موټر ښار ته پر لار قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی. د دغه موټر او توغندیو انځورونه هم رسنیو ته لیږل شوي، خو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د هند بهرنۍ چارو وزیر جی شنکر سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی عبدالله هند ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له دې وړاندې له صدر اعظم نریندرا مودي او د ملي امنیت له سرکار اجیت دوال سره هم کتلی دي. مودي په دغې لیدنه کې ویلي هغه سوله چې افغانانو ته د منلو وي هند ته هم د منلو وړ ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د فوټبال د غوري لیگ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او قبان هندوکش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان لوبډله د وو ګولونو په توپیر خپل سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي، د سیمرغ البورس په ځای به لومړی ګروپ د دوهم ټیم په توګه نیمه پایلوبې ته بریالی شي. خو داسې ښکاري چې د البورس چانس ډیر دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د امو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی شي سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا ویروس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره شوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه داده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالډ ټرمپ په کورونا ویروس یا کووېډ-19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته 3 ورځې په روغتون کې هم تېرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دی ولري، ځکه د ښهوالي احساس کوي او کولی شي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. د غو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولاړې کړې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخوالو ماسکونه نه کارول. د قرقیزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل شي تیار دی چې له واکه لرې شي. سورونبای جینیبویکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په یوه اعلامیه کې دا هم ویلي کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب شي دای تیار دی چې د قرقیزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې شي. جنبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کړي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 14 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي شوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې شوې لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهره چان د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلي او پر 6 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرقیزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. او د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوال ورځ په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دغه فدراسیون د معلوماتو پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 251 تنه اعدام شوي وو او د سږ کال په تیرو نهو میاشتو کې 190 تنه اعدام شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې ایران ډیر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورنو کسانو د لاسرسي امکان سکه له اعدام سره د مبارزې د نړیوال ورځ موضوع ټاکل شوی. دا هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې کوي. وړاندې د دې خبرو جزئیات درکوو. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په لسو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي نشته.
کلونه کلونه جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم ته هیله لري سي په کرباغ کې مکتبونه شروع سي.
په خوست کې هنرمندان د حکومت د همکاري هیله کوي. یو انځورګر وایي
موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي لندرتون جوړ کړي تر څو زموږ اثار پکې خوندي پاتې شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د هډوکو او مفاصلو پر دردونو د ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ. د خبرونې په پیل کې نوې ډیلی ته ورځو. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر په نوې ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره په خبرو دی. عبدالله عبدالله د سیشنبې په ورځ هند ته لاړ او له هندي چارواکو سره د افغان سولې په تړاو خبرې پیل کړې. له نوې ډیلی د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په ټلیفون را سره ده. فیروزه جانې، د دې خبرو په ارتباط تازه څه دي؟
ډېر زیاته مننه. بلې، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله دلی ته راغلی ده او دا اوس هم د ده او د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره خبرې روانې دي. پرون ماښام ناوخته ډاکټر عبدالله راته وویل، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر، دا راته وویل چې نن به په دې موضوع د جی شنکر سره خبرې وکوي چې څنګه کېدای شي هند د خپلو بهرنیو اړیکو له لارې نورو هیوادونو سره خبرې وکوي او بالاخره په افغانستان کې د سولې په برخه کې همکارۍ ته زمینه برابره شي. همدارنګه تر دې مخکې هم ښاغلي عبدالله پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. نریندرا مودي ورسره ژمنه وکړه چې دوی له هغې سولې ملاتړ کوي د افغانانو د منلو وړ واوسي. ښاغلي عبدالله تر هغه لیده کاته وروسته د مازدیګر په وخت باندې د هند دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبریالانو ته وینا کوله او د هغوی سوالونو ته ځواب وایه. د ازادي راډیو د سوالونو په ځواب کې وویل چې دوی د ټولو هیوادونو غواړي چې افغانستان سره د رقابتونو پر ځای د افغانستان سره د سولې پکې همکاري وکوي او همدارنګه دا وویل که چیرې په افغانستان کې سوله راشي په سیمه کې هم د ثبات لامل کېدای شي.
بله فیروزه جانې، د ډاکټر عبدالله لسیشن بیرا وروس لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، بیلابیلو هندي چارواکو سره کتلی دي. کله چې 13 میاشت په 12 تاریخ باندې په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې خبري پیل شوې، په لومړی غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر هم برخه اخیستې او په هغه غونډه کې د خبره کړې و چې هند د افغانستان د سولې په برخه کې دا اندیشنه لري چې دا سنشته چې د افغانستان له خاوري پر راتلونکي کې د هند پر ضد استفاده وشي. دغه اندیشنې هم تر اوسه پورې په دغو خبرو کې مطرح شوې دي او که مطرح شوې وي هندي چارواکو څه عکس العمل ښکاره کړی دی او یا څه خبره یې کړې ده؟
افغانستان اندیښمن دي، مګر تر دې وړاندې هم بیا دا هم ویلي وه چې بس چې کله افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې په دې معنا چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، دوی هر ډول خبرو ته له طالبانو سره آماده دي. طالبانو هم دا ویلي وه چې دوی هم آماده دي، نه یوازې له هند بلکې ټول هغه هېوادونو سره د افغان سولې اړوند خبرې وکوي چې افغانستان سره مستقیمې اړیکې لري، همدارنګه افغانستان سره په ګاونډیتوب کې دي. دلته تر اوسه موږ د هندي چارواکو سره لیدلې دي، هغوی په همدې اړه ویلي دي چې دوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي، ځکه چې د دوی ګټې هم په افغانستان کې شته، که هغه اقتصادي دي او یا هم ټولنیزې. او دې ته هم اشاره درلودله چې له زیاتې مودې راهیسې هند له افغانستان سره په هره برخه کې اړیکې لري، په ځانګړي ډول د دوی دود او فرهنګي اړیکې ورته دي، نو غواړي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
مننه فیروزه عزیزی د ازادي راډیو خبریاله له نوې ډیلي له تاسو سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د پوسټي نړیواله ورځ ده. په دې اړه د افغان پوسټي ستونزې او لسته راوړنې په روانه خبرونه کې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل د سره شریکو. خو اوس د نجونو د مکتب مسله راخلو. په افغانستان کې په تیرو نږدې دوو لسیزو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه ښوونځیو ته د میلیونونو نجونو تګ دی، خو له دې سره سره بیا هم په میلیونونو نجونې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. یو هم غزنی ولایت دی چې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته. پر دې سربیره له پنځلسو ولسوالیو یې هم تر اوسه یوه نجلۍ له دولسم ټولګي څخه نه ده فارغه شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایز لوی غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي، خو د جګړو له امله د دې په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنگیالي د زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو، ډاکټران سو یا انجینر یا شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په کیارو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سي، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قاطع اکثریت انجونې دي، یعنی 90% دغه تعداد انجونې تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دي غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شامل کړي.
تقریبا دولسو دیردسو ولسوالیو په شاوخوا کې له قاطع ممانعت سره مخ شو موږ، او دلیل هم د دې ممانعت د مسله مخالفینو نارضایت و هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي چې دوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو وراچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤول ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډیر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. دا غزنی مرکز اړوند امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، زموږ پیغمبر هم په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې، وي معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کیږي.
یوه سیمه ییزه موضوع راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د قرغزستان جمهور رئیس ویلي چمتو دی چې استعفا وکړي. سورنبای جنبیکوف دا خبره نن وروسته تر هغه وکړه چې د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو معترضانو د نوي کابینې د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. صفی الله سنکسای راپور لري.
د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بلاخره د قرغزستان جمهور رئیس انعطاف ته اړ کړ. سورنبای جنبیکوف په خپل ویبپاڼ لیکلي چې چمتو دی د نوي کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي. د هغه په حواله زیاته شوې کله چې په قرغزستان کې یو وار بیا د قانون حاکمیت ټینګ شو، چمتو دی د جمهوري ریاست څوکۍ پرېږدي. که څه هم داسې بریښي چې د جمهور رئیس جنبیکوف دا وړاندیز او انعطاف د واک د انتقال چاره اسانوي، خو معلومه نه ده چې د آیډیال شرایط به پوره کیږي که څنګه. د قرغزستان جمهور رئیس داسې وخت نن جمعه چمتووالی ښودلی د هر څه په سمېدو واک پرېږدي چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهره چیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړی. د قرغزستان پارلماني ټاکنې یکشنبه وشوې چې پکې د اوسني واکمن رژیم اکثر پلوي کسان بریالي اعلان شول. د پایلو د منځنی آسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو تند غبرګون وپارو او پراخې مظاهرې ترسره کړې. مظاهرو په ترڅ کې خلکو دولتي ودانۍ ونیولې او د انتخاباتو کمیسیون یې اړ کړ چې چهارشنبه د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي. ولسمشر سورنبای جنبیکوف هم د پایلو له باطلېدو سره موافقه ښودلې. مظاهره چیانو د نوي موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې دوی د تحقق لپاره د مظاهرو د دوام ګواښ کوي. د سیاسي مخالفو ډلو له منځه څو تنو د نوي موقت حکومت د رهبري لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه په هیڅ یو موافقه نه ده شوې. له یکشنبې راهیسې د منځنۍ آسیا دا هیواد په تازه کړکیچ کې ایسار دی چې ورسره په اکثرو ښارونو کې عادي ژوند ګډوډ شوی. په ځینو راپورونو کې خلکو دا شکایتونه هم کړي چې د مظاهرو په پلمه ځینې لوټماران د خلکو شخصي شتمنۍ او وسایل غلا کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست فرهنګیان د خپلې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دغو فرهنګیانو د هنر د نړیوالې ورځې په پار روانه اونۍ د خوست په ښار کې په یوه غونډه کې خپلې ستونزې او غوښتنې بیان کړې. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
خوستی فرهنگیان غوښتنه کوي چې حکومت د دې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته د هنر د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د یو هنري نندارتون او تر څنګ د ښکلو هنرونو د یو شخصي کتنځي په پرانیسته کې خوست د هنر او فرهنګ له اړخه شتمنه سیمه وبلله. د ټولنیزو علومو ماستر استاد سپین روان نورزی آزاده رادیو سره په خبرو کې د خوست د لرغوني فرهنګ ځینې برخې داسې یادې کړې.
په خوست کې د تمثیل په برخه کې موږ ډیر ښه هنرمندان لرل، لکه مربیک د شالو مختار، دوی به ډیر ښه تمثیل وړاندې کولو. دلته به د شورایو په نوم فی البدیهه شعرونه چې هغه د ځانګړې موسیقۍ سره وغږېد، همدا ډول دلته د خوست اتڼ او د خوست لاسي صنایع، دا ټول هغه د هنر د وګونو اصنافو بېلابېلې برخې دي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندې کول یې په موږ لازم دي.
د هنر د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی هنري نندارتون کې یو شمېر خوسته خطاطان او انځورګرو خپل جوړ شوی لسګونه آثار چې د هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنه کوله نندارې تاریخ ول. خوسته انځورګر او خطاط روشان وایي
موږ سره د هنر په برخه کې حکومتي چارواکو هیڅ مرسته نه ده کړې. موږ هر بار بار دا غوښتنه ترې کوو ترڅو زمونږ هنر ته پیاوړتیا ورکړي او پرمختګ ورکړي. موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندارتون جوړ کړي ترڅو زمونږ آثار پکې خوندي پاتې شي.
د محمد اسماعیل زدران په نوم یو انځورګر او خطاط چې له 2 کلونو راپدې خوې زر لاسي او هنري تابلوګان جوړې کړي او د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت په شخصي لګښت خوښ خار کې د خپلو هنرونو کتنځای پرانیست وایي.
د مونږ محمد اسماعیل زدران تقریبا چې زر آثار مې په 2 کلو کې جوړ کړي دي چې په هر آثار نه شپږ میاشتې 15 میاشتې 2 میاشتې وخت لګیدلای دی او په د هنر د برخې د خطاطي حکاکي خطنویسي رسامي نقاشي میناتوري میماري یعنې مطلب دا چې په هر برخه کې مې بیل بیل کور کړی دی او 10 آثار مې جوړ کړي دي چې تقریبا 15000 روپۍ خرڅام پکړې دي 1,00,000 روپۍ خرڅام پکړې دي د په خاطر چې د خیس خلک ته هنر د وخه يم خطنویسي سره مینه محبت پوي دي شي د هنر کتو بسره مینه محبت پوي دي شي.
د نور هنرونو په خوا کې په لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوښ کې موسیقي نه یوازې وګدم خینه لري بلکې پریمان مینوال لري. سیمای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته اشاره وایي.
ورفول شروعات په نمدا هیله دا چې هنرمندونو ته توجه وکړي په هر بحث کې هنرمندون چې دي دا ډېر پوتې دي بالکل تشویق نشته استولنه نه دی تنولې شوی دا سورز نه دی ته شوی په دې هیله چې دا سورز د هر وخت وي فستیوالونه دی هر وخت دا سورز جوړ شي چې هنرمندون تشویق شي د خپل هنر سره مینه پیدا شي.
بلخوا د خوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی د فرهنګ د پرمختیا لپاره خپلې هڅې کړي خو په دې برخه کې به ډیر پرمختګ هغه مهال رامنځته شي چې په دې ولایت کې فرهنګي زون جوړ شي. د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانیدلي چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه څرګند کړي. د خوستیو فرهنګیانو په وینا د دوی د مقررو غوښتنو سره سره هم حکومت او مرستندوی ادارو د دوی د ستونزو حلولو ته لازمه توجه نه ده کړې.
نن د اکتوبر 9 نیټه د پوسټیل نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ په 1998 کال کې د جاپان په توکیو کې د پوسټ نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول شو. د پوسټ نړیواله ټولنه په 1904 میلادي کال کې جوړه شوې ده. اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
روحلا نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسراغ لی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ترسوی. دا ځل اړ دی چې له بهره یو را رسیدلی کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بی پلان کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړ دی چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنې وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله بایسکل ګچ اخلم خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 1.5 کاله عمر لري. دی وایي 10 کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي خو هغه څه چې د کارې له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9 د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي. خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضي نه یم ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمني ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی خو بله چاره نه لرو مجبور یو.
کامران مسعود یم زما یو پروژه ده غوی اسناد دي معنی خدمات زوم دینه په دې بهترو دی اوس یو چاند از کز فکر کوم قانوني یو چاند سخت کړه ده
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ اته نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي دولتی شرکت اروپا ته د یو کیلو پارسل په بدل کې 3000 افغانۍ اخلي خو ځینی خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1300 پوستخانه شته چې یوازې 40 په کابل کې دي د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي رادیو ته وویل چې له کابل خاروالی سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړي او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخ کړي
بدون ادرس خاروالی
د خاروالی د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي تر سره کېدای د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان کړی دا به د کابل خاروالی سره په همغږي عملی کیږي او په دې اړه د لوړاندې د خاروالی او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي ایستوبیده
دا د په خبر افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل خو تیر کال د کرونا وایرس لخپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی وو اوس مهال د وثیقو توزیع تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د شپاړس پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي په نور نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامل ده په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 2009 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول خو د نږدې یو نیم سل کلونو په تیرېدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کیم د روزګان او کندهار لوی لار د پنځلو سو ورځو لپاره بند ده موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې دا لار راایله کې ټول مسلمانان ورونه په تکلیف کې عاجزي او کوچنیانو ماشومان پر لار ژاړي
دغه زمز د وایه دله دا کله د څه وایه دله سره کوم مرستي هر کوم شانه غلي د مزید لی ولا کوي که سلابو وړي تاسو وړي دا نو تر رسید لی مسوالا کړ رسیدلی دی ولې کورونه او شان لوت لوت را لکړي د مر ولا کې دی دا راځي چې د کابل جیات راستي ګوري د وایه دله مستجر راکې مګر دا نو په خپل جمع سره راکې ګزغلې ودو سلام علیکم
ادارو کی نشتم پوستو کی کیا پیسے مسلمان مسلمان پیسے زیادہ ایسے تھا پوستوں والا حالیہ زیادہ پیسے کورونا
دا پکتیا ولایت دا سمکنه ور سورین استم یولا خلیمی تندر خبری کم دا چې د میزان د لته منیتا په پاکستان کې د خون کې ورځ د دې ورځ په مناسبت د هوا ټول خون کې دا د لته د مبارکي وړاندې کوم الله تعالی دې د ټول خون کې دا ورځ په خاصه توګه مبارک وي او د خلاصما سره سره غونډه او خپل لارو جتا د خون کې سره ډیر زمونږ یو کړی تا د خون کې واز من هم عملی نه کړه د خون کو مشن د ورکل او ملي خون کې تا د مکو نمبر ورکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
تاسو خان سمسور لننګرهار لیکي په قطر کې د سولې خبرو ته اندیشمن یو عبد النافی افغان لیکي دواړه لوري باید ژر تر ژره اور بند وکړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالب چې یو ځای د سولې د خبرو پر میز ناشته بلې خواته د جګړې زیاتې کړي څه غواړي
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي افغان سیاسیون باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي. له حکومت او طالبانو غواړو چې مخکینی تجربې تکرار نه کړي. خپلواک صاپی له علیشنګ نه لیکي د تیرو دوو اونیو جګړو پولیسکونو کورنۍ مجبوره کړې دي چې مهترلام ته کډه وکړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د عبدالله عبدالله هند ته سفر هیڅ ګټه نه کوي.